برنامه
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي د خبرونه تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټون کې اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسله ډېره جدي نیولې ده د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. اشرف غنی دا ژمنه د کسبګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغې غونډه کې وکړه چې پرون په ارک کې وشوه او د شلو ولایتونو د کسبګرو استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د ولسمشر د ژمنې په اړه وویل
دا اسناف د پاره د مشترکو سیمتونو د پاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز وشو چې د باید دا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید دې ته ورکړل شي. دې دپاره د رئیس جمهور استقبال کو هدایت یې ورکړو چې باید دا ډېر زر وشي.
د کسبګرو استازو له ولسمشر سره ولسمشر څخه دغه راز وغوښتل چې د دوی لپاره د په وضع شویو قوانینو کې بدلون راشي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په بېلابېلو کسبونو اخته دي، خو دوی شکایت کوي چې ستونزو ته یې پاملرنه نه کېږي او ورځ په ورځ د هېواد د کورنیو تولیداتو ځای بهرني تولیدات نیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په ننګرهار، کندز، بدخشان، کندهار، زابل، اروزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې عملیات شوي چې پکې 14 مخالفان وژل شوي او د هغوی 9 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې پولیسو، پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه. د فراه ولایت مرکز سره د درې ولسوالیو د تړلو لپاره د فراه رود پر سیند یو پل د جوړېدو کار پیل شو. دغه پل به چې د جاپان په مالي مرسته جوړیږي او لګښت یې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ اټکل شوی، د فراه د خاکسپید، بالاک بلوک او پشترود ولسوالۍ له مرکز فراه سره ونښلوي. د فراه د کلو د پراختیا او د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل چې دغه 200 متره اوږد پل به په 3 میاشتو کې جوړ شي.
پاتلس میاشتو کې باید دا تکمیل شي. 2 کیلومتره سړک لري، نه پلچک هم لري، تقریبا 1,45,200 مستفیدین لري.
د سیمه ایزو چارواکو په خبره دا به دوهم لوی پل وي چې د فرارود پر سیند جوړیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي عسکر لالی ازادي راډیو ته وویل
تیم سوریه تیم پرقدرت، نقاط ضعف
د سوریه ټیم پیاوړی دی. د سوریه د کمزوري په برخه کې دا ویل شم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي او دغه ډول لوبه زموږ د لوبې سیستم ته مناسبه ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د ناامنیو لپاره دغه لوبې دریم هیواد ته انتقال کړي دي. افغانستان په ای ګروپ کې د سوریه ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبودیا سره یو ځای شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینه ماڼۍ ویاند جاش ارنس تیره ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 4500 تنه نور پوځیان چې د سلام مشورو او روزنې لپاره د تقدم په نامه هوایي ډګر کې اړتیا ورته شته ځای په ځای شي. سپین مانی په یو بیان کې دا خبر هم کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قماندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې انتیزې شي. سپین مانی وایي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د صدر اعظم د وړاندیز پر اساس کړې ده. په یو بل خبر کې عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل دی. پولیسو چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار لادن موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ او په دې ډول یې درې پولیس او درې ملکیان ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا یو شمېر موټر سوځېدلی دي. روغتیایي چارواکو د دې تلفاتو تایید کړی دی. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډېر سوریایان په تېره یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. دغه کسان د سوریې په شمال کې تلابیز اخار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړو له ویرې ترکیې ته تللي دي. د تلابیز په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولي دي. د واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دواړو مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه د عملي شي او د خبرو لپاره د یوه فضا رامنځته شي پر اړتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان میلادي کال په پیل کې د بیلاروس په پلازمینه کې رامنځته شوې ده. پوتین پرون د ورځې په پیل کې پرون کې د ایټالیا له ولسمشر سرګیو ماتریلا او په میلان کې له صدراعظم ماتیو رینزی سره وکتل. رینزی د روسیې او ایټالیا ترمنځ تاریخي اړیکې وستایل خو په ځینو مشخصو مسایلو کې یې پر خپل مخالف دریځ هم ټینګار وکړ. سوسلی بوایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 356 کډوال وژغورل. د سوسلی بیو مسؤول وویل چې د مهاجرو په دغه ډله کې اکثر افریقایانو چې دوی هڅه کوله د ایټالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ شي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بن قردان بندر ته ولېږدول شول. روان کال د اپریل په 19 1500 مهاجر چې غوښتل ایټالیا ته د اوبو له لارې ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب شول او سا یې ورکړه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 296 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. نوریاس نوریم او د خپرونه د خپل تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټون کې اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مسله جدي نیولې ده.
نوی حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راواړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوې وي د افغانستان سره کومک وکړي. اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
په پکتیا کې دوه قومونو ترمنځ د شخړې له امله د دې ولایت له مرکز ګردیز او دندې پټان سرحدي سیمې ترمنځ غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې ده. ډریور او د دغه راز پر دې لاره چې هغه خلک تګ راتګ کوي ډېر له ستونزو سره مخامخ دي.
دا لار خو دا درې څلور ورځې ووتې چې په دا لویې لار کې مسافرین کته پورته راځي. دا ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان اکاډې راځي.
مخدره مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال له پیل راهیسې د مخدره موادو په لسګونو قاچاقبران مجازات کړي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې له سوریې سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم مسؤولین وایي د دې لوبې لپاره یې ښه تیاری نیولی.
زمونږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه په طریقه باندې روان دی. اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصله کړو.
پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د فولکلور مسله څېړلې ده.
فولک خلق او لورد پوی په معنی د خلق په ولسی په هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنی دا په فولکلور
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار مشر وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تېرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارقامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که چېرته د ملي وحدت د حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب شعر سول شوي دي. جنس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو وایي چې د ملي وحدت حکومت په حقیقت کې له فساد سره د مبارزې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشان د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څیړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي، په دې معنی چې که بېرته دغه باور راځوندی شي او نوی حکومت وکولای شي د خارجیانو پاملرنه افغانستان ته راواړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوي وي د افغانستان سره کومک وکړي، اوس یې زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی پخوا افغانستان ته لیږلې بیا یې اوس لیږي بیا ځایه نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزی پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زنداني کړل.
په افغانستان کې له پانګه اچونې د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي دوی به ورته مناسب فرصتونه برابر کړي. د دې ادارې چارواکي وایي روسیه افغانستان ته نږدې ده او په ټولو برخو په تېره ساختماني چارو کې ښه تجربه لري او کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې مثبت رول ولوبوي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت په پاتې شو پروژو کې به بیا په پاتې شو پروژو کې بیا پانګونې ته لیواله دي. صفي الله فنزي دا موضوع تعقیب کړی ده.
که څه هم په افغانستان کې د وخت شوروي اتحاد لسګونه اقتصادي پروژې نیمګړې پاتې دي، خو دا د روسیا لیواله ده چې دا پروژې بیا پیل کړي. په افغانستان کې له پانګې اچونې د ملاتړ اداره وایي روسیې په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړی او دا لیوالتیا به د افغانانو په اقتصادي وده کې ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل که روسیه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي دوی به ورته بېلابېل فرصتونه برابر کړي.
روسیه موږ ته نږدې ده او دوی هر ډول سرمایهګذاري چې په هر سکتور کې دا زموږ په ګټه ده، بلخصوص د ساختماني برخه کې. روسیې هیواد سرمایه گذاري یا پانګونه یا د دوی کار ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. موږ هم دوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره هم د دولت په کچه باندې او هم زموږ اداره کاملا دوی ته آماده ده. هغه فرصتونه چې دوی غواړي هغه موږ ورته مساعد کړو، په مرکز کې غواړي او کچېر په ولایتونو کې موږ دوی سره همکار وسي.
ایسا اداره په داسې حال کې د روسیې له نویو پانګونو هرکلی کوي چې د هیواد په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې پر مخ وړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ویلی هیواد چمتو دی چې د شوروي اتحاد له وخت په خپلو پاتې شویو پروژو بیا پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي روسیې دا ثابته کړې چې ښي او دوامداره پروژې عملي کولی شي او افغان حکومت باید ورته زمینې برابرې کړي. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل روسیې ته د فرصتونو د برابرولو ترڅنګ افغان حکومت مجبور دی څو خپل غربي متحدان قانع کړي چې روسیه د دغه هیواد له اقتصاد سره ښه مرسته کولی شي.
مؤسسانو پروژې دوامدار وي او داسې یو بار مصرف پروژې نه وي لکه دا اوس د حکومت لپاره دا پکار ده چې د روسانو اعتماد راولي او روسان باوري کړي چې دلته راشي خپله سرمایه ګذاري وکړي او هم غربیانو ته د دې قناعت ورکړي چې د روسانو راتګ د اسد او د نظامي توپ په لحاظ نه دی بلکې د اقتصادي په لحاظ باندې دی.
د ښاغلي الکوزي په خبره د سالنګ تونل، د ګلبهار فابریکا، د ننګرهار کانال او لسګونه داسې لویې پروژې هغه څه دي چې پخوانی شوروي اتحاد جوړ کړي او که بیا پانګونه پرې وشي د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. اخوا د چارو څېړونکي وایي که څه هم روسیې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی خو د پخوا په څېر بودیجه او اراده به ورسره نه وي موجوده. د پانګونې په برخه کې کارپو محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل روسیه پخوانۍ تجربه لري خو باید زمینه ورته برابره شي چې پانګونې مثبتې تمامې شي.
دا به ډېره ګرانه چې هغه وخت وخت سره مقایسه کړو هغه بودیجه په هغه وخت کې شوروي اتحاد په هغه اندازه باندې وشي ته وایي چې اوس په افغانستان کې پانګه چونه وکړي په هغه مختلفو پروژو کې، لیکن بیا هم دا چې پخوانۍ تجربه هم هغوی سره شته، امکانات او اراده به ورسره وي، نو دا به یو فرصت وي هم د دواړو دپاره، هم د افغانستان هم د روسي شرکتونو دپاره.
روسیه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو زړو پروژو په سر بیا پانګونې ته زړه ښه کوي چې لویدیځو هیوادونو ډېری وختونه د روسیې له پانګونو سره مخالفت کړی دی. دا چې افغان حکومت روسیه، چین او هند د سیمې په کچه له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره مهم بللی دي، د وخت په تېرېدو به وکتل شي چې د روسیې د زړو پروژو په بیا پیل سره به څومره مثبت پرمختګونه وشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال پیل راهیسې د مخدره موادو لسګونه قاچاقبران مجازات کړي دي. د مرکز ویان خالد موحد پرون ازادي راډیو ته وویل ډېرو نیول شوو قاچاقبرانو ته د درېګونو محکمو لخوا سزا اورول شوې ده. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان انتقاد کوي چې د فساد له امله د مخدره موادو لوی قاچاقبران هغه په هغه شکل چې لازمه ده نم د دې مجازات شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان په راپورټ کې.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د مخدره موادو په وړاندې جدي مبارزه نه کیږي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې 202 قاچاقوړونکي د قانون منګلو ته سپارلې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي قاچاقبرانو کې و ښځې، دوه بهرنیان او څلور دولتي کارکوونکي شامل دي.
په دقیق ډول په وروستیو دوه میاشتو کې له ټول هیواد څخه 90 قضیې له 83 تورنو کسانو سره او د سور په میاشت کې 2 قضیې له 29 تورنو کسانو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې دي، او همدارنګه په روانه میاشت کې چې اوس یې شلمه نیټه ده 240 قضیې له 240 تورنو سره هم راسپارل شوي چې په اکثرو مواردو کې د استیناف محکمې ورباندې فیصلې کړي دي.
ښاغلي موحد وویل چې دا قاچاقوړونکي د هیواد په بېلابېلو برخو کې نیولې دي او زیاته اندازه مخدره مواد هم ورڅخه ترلاسه کړي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې تیر کال د مخدره موادو لوی او واړه سلګونه قاچاقوړونکي نیول شوي او دوسیې یې محکمو ته لیږل شوي دي. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د فساد له امله د مخدره موادو ډېری قاچاقبران یا مجازات شوي نه دي او یا هم له زندان څخه تښتېدلي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د پخوانیو حکومتونو په وخت په اوسنیو شرایطو کې هم د مخدره موادو لوی او واړه قاچاقبران له زندان څخه خوشي کیږي او له هیواد تښتي. قانون باید په جدي ډول پلی شي. رشوت وانخلي، قاچاقبران خوشي نه کړي، هغه څوک چې کوکنار کوي باید جزا ورکړل شي، او د وسلوالو ځواکونو دنده ده چې باید مخنیوي وکړي.
ښاغلی خدایداد زیاتوي د فساد موجودیت د قاچاقبرانو نه مجازات په ځینو مواردو کې له زندان څخه د مخدره موادو د قاچاقبرانو تېښته هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاقبري زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو په وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت د دې خبرې پر ډولو سره وایي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید پر ضد ښه مبارزه کړې ده. د دې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو د روان کال له پیل څخه تر اوسه د مخدره موادو وسو لوی او واړه قاچاقبران نیولي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
مونږ ښې لاسته راوړنې لرو. نږدې اووه سوه د مخدره موادو قاچاقبران، پلورونکي او بېلابېل نور کسان مو نیولي. عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي. له سلو ټنو مو زیات کیمیاوي مواد نیولي چې دا یوه ښه لاسته راوړنه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق کلنی عاید دوه میلیارده ډالرو ته رسیږي چې تر ډېره د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو او د وسلوالو مخالفانو جوبونو ته لویږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه باید د سیمې او نړۍ په کچه وشي، که نه له هغې پرته به د دې پدیدې له منځه وړل ستونزمن کار وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو ته غوږی است. له تېرو څو ورځو راهیسې د پکتیا مرکز ګردېزه او ډنډې پټان سرحدي سیمې تر منځ غځېدلې لویه ترانزیتي لار د احمد خیلو ولسوالۍ په سیمه کې د بارداره موټرو پر مخ د دو قبیلو زازیو او منګلو تر منځ د خپل منځي ستونزو له امله تړل شوې او چارواکو هم تر اوسه ویل کېږي چې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. سیمې ته د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم ورغلی دی.
دا پکتیا مرکز ګردېز او پټان ترمنځ په غځېدلې ټرانزیټ لار هغه سلګونه باردار موټر چې د پښتونخوا پړه چینار سیمې څخه راوختي مالونه د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته لیږدوي، له تېرو درې ورځو راهیسې د قبیلوي لانجو په اساس درول شوي دي. د احمدخیل ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو د خپلو قبیلوي جنجالونو په اساس د باردار موټرو پر مخ خپله لار تړلې او هېڅ ډول باردار موټر ته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د پکتیا میرزکي ولسوالۍ خنیولیان تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې چې تېره ورځ موږ د همدې ولاړو موټرو د چلوونکو د ستونزو د پوښتنې په موخه سفر پیل کړ، نو ځای پر ځای مو د ولاړو ډریورانو سره خبرې وشوې او هغوی خپلې ستونزې داسې بیانولې.
دا لار خو دا درې څلور ورځې ووتې چې په دا لویه لار کې مسافرین کته پورته راځي، دا ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان اکاډې راځي، دا یې اشاره کړې ده. د منګال د ځایو په خپل منځ کې مشکل دي. قومي معامله ده، بېګناه خلک یې درولی دی. حکومت زمونږ غاور نه کی.
نوم ښایسته ګل ده، ولایت پکتیا ده، ولسوالۍ په وجه
ښه
نن پنځم شپه ده، څوک مې غاور نه کی.
څه شی سوي دي؟ دا موټر ولې ولاړ؟
دا شخصي معامله ده، کو بند کړي غوټ کو مینه ده غوټ ولایت نه
ولې بند کړي دي؟ څه دي پاره څه وایي؟ دا خلک
دې شخصي خبره ده.
مینه میټر درولی پتا کې تاو ما بچی درولی بچی خو نه در یغه سړی سا دوا ولا را نر خو چلا ولایت له شخصي کدی مکمل هغه درولای دا
کڅ تاسو زازو مشران ته یاد نور خلق ته نه دی ویلی
پتاوم سول سنا ټک نه را می سو هغه ورسې واس
دوی دا ویل چې له 13 درې څلور ورځ راځي په دې سیمو کې ولاړ دی. لګن ستونز سره مخ دی. د شپې د ګڼ وسلوالو د ویرې له امله د خپلو موټرو ساتنې ته اندېښمن دي او د خوراکي توکو نه ورسېدل هم د اندېښنې وړ موضوع ده. موږ د دغو موټر چلوونکو ستونزه د پکتیا له مرستیال والي عبدالولي صحیح سره شریکه کړه. هغه ویل دوی هڅه پیل کړې چې دغه مسله د قومي جوړښتونو په پام کې نیولو سره حل او فصل کړي.
ګردېز پټان په لویه لاره تقریبا یوه هفته مخکې د یو قوم د طرف نه یو څو موټر د بل قوم درول شوي وو. په هغې کې څه نا څه قومي تحرکات وشول، خو نتیجه یې ورنه کړله. د پرون د احمد خیل په سیمه کې هم مشکه کې چې د چا چې موټر درول شوي و د ځان یې متضرره ګڼله او هغوی هم نن یو خپل سری کړې ده او موټر یې په هغه ځای کې درولی دي. مونږ د دولتي چارواکو سره په ولسوالۍ کې اړیکې نیولي دي، د دواړو خواوو نه مو مشران مرکز ته راغوښتي دي او انشاءالله رحمان که د خدای رضا وي دا موضوع به په ځای د پای ته کېږي.
ده دا هم وویل چې قومي مشران د موټرونو د درېدو له وخت څخه راوروسته تر اوسه پورې په دې لګیا دي چې دا ستونزه هواره کړي او د دې ستونزې هوارې ته نږدې شوي هم دي. په شواد سیمه کې دا موټرونه په داسې حال کې درول کیږي چې تر دې مخکې هم د منګلو او ځاځیو قبیلو ترمنځ د خپلمنځي ستونزو پر اساس دا لار د ټرافیک پر مخ تړل شوې وه. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د حماسي او قلم د خاون عبدالرحمن په ژواک د خموشۍ شل کاله پوره شول. د وتلي سیاستوال او لیکوال د 1400 هجري لمریز کال د جوزا په 13 نېټه له نړۍ سترګې پټې کړې. د انساني ارزښتونو د مدافع د شلم تلین په مناسبت د هغه د ژوند لوړو او ژورو ته زغلنده کتنه فرشته جلال زی کړې ده.
هزار خون نکند مست می پرستم چنان که ذره خاک وطن پرستان را.
خوشحال خټک وایي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. په دغو محدودو کسانو کې یو عبدالرحمن پژواک دی. پر مرګ یې شل کاله تیر شول، خو د هغو افغانانو په کتار کې لا ژوندی دی چې د افغانستان لپاره د نیک نوم ګټلو لپاره یې په کور دننه او د باندې شعاري خبرې نه دي کړې، بلکې عملي کار یې کړی دی. عبدالرحمن پژواک د افغانستان د استقلال د اعلان په کال په 1919 میلادي کال کې د غزنی په بالاحصار کې زیږیدلی او په ننګرهار او کابل کې ستر شوی و. عبدالرحمن پژواک لومړی افغان و چې په 16 میلادي لسیزه کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري پر غاړه و. دی په 1918 میلادي کال کې د افریقایي هیواد نامیبیا د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د بحث مشر و. پژواک د غیر منسلکو هیوادو په سازمان کې د استازي په توګه دې ټولنې ته د افغانستان پښه ورخلاصه کړه. د یونسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان او د دې سازمان د بشري حقونو اعلامیې ته د افغانستان په ورګړېدو کې د پژواک لوی لاس و. د پژواک یو لوی بشري خدمت شایي دا وي چې د ده د هڅو په پایله کې د ولسونو د حق چې خپل برخلیک په خپله وټه کې د ملګرو ملتونو په منشور کې شامل او په رسمیت وپېژندل شو. پژواک له محدودو افغان سیاستوالو ګڼل کېږي چې پر افغانستان د شوروي د یرغل تر پای ته رسېدو وروسته یې د پاکستان په منځګړیتوب د ژنیو د سولې د پروګرام مخالفت وکړ. عبدالرحمن پژواک په 80مه او د 90مه لسیزه د پایل په کلونو کې پاکستان، هند او زیاتو اروپایي هیوادو ته ګڼ سفرونه وکړل. د افغانستان پر حالاتو یې خبرې وکړې او کنفرانسونه یې جوړ کړل. خود افغانستان د ازادۍ لپاره د مبارزې دغه سرلارې بلاخره له وطنه جلا د پاکستان د مهاجرت په قید کې لنړی سترګې پټې کړې.
هر وخت په ژواک وایي دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، چې بات نه ویلا محله تار و مار شي. ګناهګار یم خو ګناه مې ازادي ده، څوک به دې خوږې ګناه نه توبهګار شي. هر وخت پژواک یو بل ځای وایي زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، دا چې چپ یم دلته خر او ګړنګ نشته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي که هر څوک باید د ملکی وګړو څخه په کلکه د ملکی وګړو ته له مرګ ژوبل څخه په کلکه ډډه وکړي. عبدالاحد افغان هم له هلمند لیکي د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د ماتکي په سیمه کې قاچاقبران د تریاکو رانیول او پلورل په ډیره ازادانه توګه کوي چې دولت د مخنیوي لپاره لازم اقدام نه دی کړی. که قاچاقبران نیول شوي هم دي خو څه موده پس د پیسو په مقابل کې خوشې شوي دي. دغه راز عزت الله الفت له هلمند بیا لیکي زموږ د ټولو هلمندیانو دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د وژل شوو خبریالانو قاتلین ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. مهاجر تکل اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه البته لیکي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د خدای وکړي چې نن له رقیب ټیم څخه لوبه وګټي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته رسېدلی و. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په مشهد ښار کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د دې ټیم د تیاریو په باب به څو شېبې وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر شپږ زره ډیر سوریایان په تیره یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. او سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تیره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 365 کډوال وژغورل. که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کوړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې هم دا ځل د فولکلور مسئله څېړلې ده. خو اوس به راسو د افغانستان د فوټبال ټیم د نننۍ مسابقې په اړه. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. په زرګونو افغانان د ایران په مشهد ښار کې راغونډ شوي څو دا لوبه له نږدې وګوري. په افغانستان او سوریه کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه لوبه په ایران کې کیږي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په مشهد ښار کې په زرګونو افغانان له څو ورځو راهیسې انتظار دي چې د خپل ټیم لوبه وویني. له نږدې یوې اونۍ راهیسې په ډله ییزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې د افغانانو تصویرونه خپریږي چې نننۍ لوبې ته انتظار دي، او دوی د اونۍ په پیل کې د مشهد په هوایي ډګر کې د افغان لوبغاړو تاوده هرکلي ته تور سور او شین بیرغونه ورپول. نن لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې پیلېږي. د افغانستان د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو مو په تیرو څو ورځو کې ښه تمرینات ترسره کړي دي او نن به تهاجمي لوبه کوي. انشاءالله لوبغاړي ښه چمتو شوي دي، هم له روحي اړخه او هم د لوبې له نظره. زموږ لوبه به تر ډېره داسې وي چې د مخالف ټیم په میدان کې ولوبېږو او د برید لوبه به کوو. ښاغلي لالي زیاته کړه چې سوریه یو غښتلی ټیم دی، خو زموږ د لوبغاړو روحیه پیاوړې ده. په نننۍ لوبه کې 3000 افغانانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سټیډیوم ته ورشي او 2000 ټیکټونه سوریایانو ته ځانګړي شوي دي. دا ځکه چې د نننۍ لوبې کوربه افغانستان دی چې د امنیتي دلایلو له امله یې لوبه په خپل کور کې نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غوراوي دوهمه لوبه په سوریه کې هم د امنیتي ستونزو له امله نه ترسره کیږي او د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې ده چې دا لوبه هم په ایران کې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یوه جکپوري غړي طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله ښه تیاریانې لري.
افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولي په نظر کې تقریبا درې څلور کمپ دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرین یې وکړو. دوه مسابقې دوستانې زمونږ او درې و اصل کې یو یونه شو د واورې په وجه په قزاقستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې وشو 2-0 مو ګټلې. بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه مساوي کړو او هوا ډېره خرابه لوبه بارانی و غیر از باندې بیا هم زمونږ چمتو وه. الحمدلله د ټیم ښه دوه طریقه باندې روان دی او اونۍ چې دا مسابقه مو وکړه د مسابقې اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصله کړو.
د مشهد د سامن په نوم سټیډیوم کې 1500 کسان ځای شي خو ویل کېږي چې د امنیتي دلایلو له امله به ایران دغه شمېر کسانو ته اجازه ورنکړي چې دا لوبه وګوري. ټاکل شوی ده چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبي په روسیه کې وشي. دغه جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله د سوریې سربیره دوی لوبي له سنگاپور، کمبوډیا او جاپان سره کوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي د خبرونی لمیلمه څخه به واورو. د خبرونی میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څنګه مشر محمد اسد صفای دی. صفای سه محترم شرغلاست.
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسی ته خپل زړه له کومه سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي.
د اساسي قانون 350 ماده لکه د دوهم فصل ټول هغه مواد چې د اتباعو د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د اتباعو د حقوق په مورد دي. دغه 350 ماده هم چې یو ډېر مهم او حقوق بشری مادو څخه ده چې دلته د یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوی چې هغه زیانمنون کې یا اسیب پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډېر محدودیتونه لري او نشي کولی چې د غیر معلولو کسانو په څیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنګونو کې او د جنګونو په دوران کې ورک شوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي د هغې د حقونو په مورد او همدارنګه هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړی او بالاخره د خدمت دوره تکمیله کړې او د تقاعد اخیستی او د دې د حقونو په اړوند او همدارنګه د هغه بې بضاعت او بې ملکیت او بې سرپرسته ښځو په اړوند او هغه کسان چې که رسمي دندې درلودلې که یې نه درلودې دوی د کهولت او د زړښت سن ته رسېدلي دي چې هغې اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرستې ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د دوی د ژوند د ښه والي لپاره لازم تدابیر ونیسي چې دوی وکولی شي دغه باقي عمر چې تیروي په عزت، ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دوی په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه، مالي مرستې او داسې نور. ستاسو په نظر آیا دغه کسان له خپلو حقوقو څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثې او بازماندگانو د حقوق قوانین، یعنی د ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا درې پنځوسمه ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی کچېره هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان او په نور هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچېره د دې په خقت شوی دی د لاس یا د خپل بینایي لاس ور کړی او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجود دي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې بهر تواسه یوالته د دې تداوی وشي. دا ماده صراحت لري، ول په دغه مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامه روغتیا وزارت دې په ګډه د یو کمیسون جوړ کړی وي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان موږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږ تداوی په دلته په افغانستان کې ممکنه نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر موږ څوک نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو ول بعد مرغه چې داسې یو کمیسون دې تر اوسه نه دی جوړ کړی چې دغه معلولین ولیږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیرته ټولنه کې د فعال سهم لري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دې د فعالې ونډې دپاره په ټولنه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده، مګر په دغه برخه کې په د طبي برخه کې هغه څه چې لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوي. او همدارنګه د زړو خلکو دپاره متقاعدینو لپاره موږ او تاسې ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډېر خفه وي چې زه والله نور د کار کولو ځواک نه لرمه، زه د توان نه لرمه چې زه کار وکړم، او کوشش کوي چې تمدید کی دا خپل تقاعد، مگر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاعد دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې دی هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کی او دې سکی په دغه اخر عمر کې دی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي، او کچېره هغه کسان چې دی رسمی دندنه لري او دغه د زړښت سن ته رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابري چې دی هلته کینی او پارک اوسي. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک کی، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابري کړي د زړو لپاره، او یعنې د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کوي بیچارهګانو ګوري چې هغه خپل معاش د اخیستلو لپاره دی دومره په عذابیږي، داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته یوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزاریږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼه ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشتا سکره وخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
اوس یې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په لابسای وانه
او بنا لرو مرد حکومت خواهش لرو چیز مرد او بو بنا بس
بلاسو
ازادی راژیو 1226 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
بیا هم اشاره غلست صفای صاحب په دې برخه کې اړوند ارګانو ته څه کول پکار دی ترڅو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسیږي وي
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي صراحت لري چې دغه حق ته درکړ شوی دی ته باید دغه کار وکړي او دغه کار ونه کړي دغه امر ده نه دی ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف دی قانون جرم ګڼل کیږي او کله دی چې قانون وایي چې دغه کار وکوتې ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزه یو یتیم یو معلول قرار لري کچیر خپل ځانونه د هغیب موقف کې او ویني او وی کچیر زه دغه معلولیت لرم جوړ سړیم او دواړه پخې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایی ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم او هغه هم د دغه ټولنې دی د غلطو سیاستونو له کبله یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې دی عقدې اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته ځکه چې دوی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي دولت مکلفیت لري چې دوی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانونګزار هغه تصویب کړي دي حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره ښه وجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي او دوی هم په دغه صورت کې کولی شي چې قانون ته غاړه کیږدي او هیڅکله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي دغه پلي کړي او خپل ایماني او وجداني دنده په سالمه توګه ترسره کړي
ډیره مننه
تاسو هم مننه کور ودان
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ آیا فلکلور پیژنئ هو فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بېلابېل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي باورونه دودونه شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده دا چې موږ فلکلور ښه وپیژنو او د ساتنې لپاره یې هلې ځلې وکړو نو موږ هم نننی ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو ملتیا مو وکړئ
درنو اوریدونکو فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه انګیرنې چال چلند کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات متلونه ولسی ادب او داس نور پکې شامل دي. لیکوال او چیرونکی محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فولکلور پر ارزښت او فولکلوري کوروکو غږیدلی دا ویدلو بلنه درکو.
د ولس پوهې ته فولکلور ویل کیږي. فولک خلق او لور د پوهې په معنی د خلق پوهه ولسی پوهه هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنې دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلکو یا د عامو خلکو په عامه ذوق پورې اړه ولري هغه فولکلوري توکي کې حسابل کیږي. مثلا د خلکو باورونه دي، متلونه دي، او اصطلاحات دي، مثلا ولسي شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کړو. د ولسي ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړښت دي، موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلې اړیکې لري او مخی په یو بل کې شامل اوسیږي. د ورتوالي د اړیکو او د بیلخ په اړه څه وایي؟
کلتور خپل ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یوه برخه جوړیږي.
څه فکر کوئ اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دي. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړې دي، کار کړی دی. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سوله. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمنۍ له منځه ولاړلې یا ډېرې سختې متضررې سولې. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه زموږ ضعیف سوله یا ړنګ سوله. له بده مرغه په اوس وخت کې چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دی څومره فعال، فولکلور یې راټولاوه او هم یې د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غني فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغني برزین مهر دی، د دری ژبې یو مسلم استاد دی او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېرې زیاتې څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې ده کله بحث شروع کوي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا ده به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروند دی امیل په غاړه موړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر ده تشریح کاوه، ده به ویله ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډېره باریکه غاړه، ډېره ظریفه غاړه تصویري ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سي چې د دې د معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریفه معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به ده دا بحثونه کوله، دی به یو رقم هیجاني سو. او دا ما د ده څخه اورېدلي وه چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن او ډېر ظریف، ډېر جالب او ډېر په زړه پورې دي. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو دپاره هم موږ ډېر څه په مخ کې لرو.
محمد وصل وصل چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحه په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دای وایي
په اوسنی وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن نه پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم هماغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریکه موسیقي چې پاغه کې د ټولنې یو شمیر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوې وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسو وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډیره زیاته مهمه ده چې پخوا به که موسیقی فولکلوری کوانو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدله او همغه مسایل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانېده او خلکو به هم همغه سا اورېده او فکر به کوو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغې فولکلوریک موسیقۍ کې دوی ته بیانېږي او د هغوی د زړه خبرې به وي، د هغوی د ذهن خبرې به خوښېدل به. اوس هم ښایي یو شمېر خلک وي چې د دغسې موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا ووایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریکه موسیقۍ ته د خلکو پام او توجه ډیر وو، خلکو به فولکلوریکه موسیقي ډیره زیاته اورېدله او علت یې ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغسې حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مډرن دور د نوې دور پر راتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل، د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیریدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لږ څه هغه فولکلوریکه موسیقي زموږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپله دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسي ادب دا د ولسونو یا د خلکو د عمر روان یا د عمر ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومه تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې یوازې د هغه چا یادونه کیږي چې هغوی د وخت امپراتوران تیر شوي وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوي وي، د هغوی یادونه په تاریخ کې شوې ده، تر مونږ هم رارسیږي او له موږ پاتې نسلونو ته به هم رسیږي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسې خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسې خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستي. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي، راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او څېړونکی باید په دغه برخه کې څېړنې ترسره کړي ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د څېړنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، څېړنه وشي. هغه په دې معنا چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغېږي یا هم هغه محصلین چې ماستري دوره مخته وړي هغوی باید په تیزیس ولیکي، محصلین باید چې فارغېږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسي پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیمه شګیواله یو د یو ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له پد مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خبرونه وکړي.
لکه پخوا چې لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلف نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړي وختو کې هم دا مجله وله، منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی ځکه چې زمونږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبر نه بي خبره دي چې مونږ ښه فولکلوریک مواد لرو.
د کابل سنګه محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخبر کې دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده، د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخبر کې دودي یا کار نورته کې یو عمده علت دا دی چې د نوې ټکنالوژۍ او د نوي عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کیږي. هغه څېړونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنې وکړي، په دغه دودونو باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یوه عملي بڼه ولس ته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي، خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو، لا هم د پښتني فلکلور ځینې برخې نه دي څېړل شوي او یو شمېر نور فلکلوریک توکي، دودونه، باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه، کیسې، د لو او لور دود، د اشر دود او یو شمېر نور داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غني برخه جوړوي، خو دا ټول د لمینځه تلو په حال کې دي. په کار ده چې یو شمېر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي تر څو خوندي پاتې شي. لنډې چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري، موږ هم نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
تا مسافر کمائی کی دی زمانو زمانو ایری بالور کی جواب ننویا ہاں دردار اشنائی مکو اور گردئی بس کچی مانو مانو ہی پزوانے بوری لگو